السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شوې دي نیسا اجملیم په دې خبرونه کې به زموږ همکار نجیب عامر او اسحاق امیری هم را سره وي په دې خبرونه کې به د فاټا خیبر پختونخوا او د غسی نور رپورټونه واورئ تبصرې او شننې هم لرو 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
د پاکستان پوز په تیرا او شوال کې بمباری کې د وسلوالو په ټنځایونه نه خکړي په کندهار کې د افغان پوز د وی چولکه په بیړنې ناسته کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوختي او د عراق په انبار کې د تشدد پیښو کې 13 کسان وژل شوي پورا خبرونه په خیبر او شمالي وزیرستان ایجنسیو کې د پاکستان پوز د تازه بمباریو په ترڅ کې درویش تندرو وسلوال وژل شوي دي د پاکستان د پاوس کرنل ندیم مشال اډیو ته په واستول شوی موبایل پیغام کې ویلي په 1300 وجلو شو وسلوالو کې د ځای وسلوالو ترڅنګ بهرنیان هم شامل دي په وزوی د خیبر په تیراسي مکه کې د بمباری پترس کې د وسلوالو د وسلو یو زیرمتون او سو پټن ځایونه هم لمن جوړل شو دي بل پلو د پاکستان د پاوس د عامه خبرتیا ادارې مشال اډیو ته ویلي د شمالي وزیرستان شوال سیمه کې تیر ورځ د وسلوالو په مرکزونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې د بهرنیانو په شمول لستنه وسلوال وژل شول وسلوالو لا هم په ډیره سنه دی ویلي د مشال لډیو خبريال وای د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو د غلنې نری په امنیتی پوسټ برید کړي چې په کې یو فوزي وژل شوی او درې نور ژوبل شوی دي په وانه او ډیر اسماعیل خان کې د استخباراتي دارو چارواکو د پیښې او مرګ ژوبلې تصدیق کړي ده تر دې دمه کوم وسلوال ډلې د دې برید ذمہواري نه ده منلې د پاکستان پولیس سو او د تروریزم ضد خاص ځواک نن سهار په لاهور کې پر یو کور یرغل وکړ او څلور تنه طالبان وژل د حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا خرګوټي په پټان کارونه کې شوې ده د پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شجاع خانزاده فرانس پریس اژانس ته ویل دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلی و چې مشکوک وسلوال په دغه کور کې دیر دي کله چې پولیس هلته واستول شول وسلوال ور باندې ډزې وکړي خانزاده وایي درې تنه وسلوال په ډزو وژل شول او څلورم یې په ځان پورې تړلی مواد وچول او لمنځولاړ دی وای دوه نور وسلوال ټپین شوی او نیول شوی دی د پنجاب ایالت د کورنیو چار وزیر وای دا کسان د تحریک طالبان پاکستان غړي وو د بلوچستان ایالت د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولې چې مرکزی حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر خیګړې لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سیف دی چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي چې په نتیجه کې باید د ماشومانو په صحت او تعلیم بد اثرات وغورځيږي پرون مازیګر په کوټه کې د صحت صوبایي وزیر رحمت بلوچ یوې خبرې غونډې ته وویل
حالیہ دنوں میں ایک فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
کہ دی ورستیو کے دا پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې و چې سیو دی چلډرن په پاکستان کې بندیږي خو زه دا وایم چې دا یو سازش وو او د همدې سازش ته لاره یې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې لدې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغیزمن سي
یا د خیریه اداره د بلوچستان په سوار لسوزلو کې د ماشومانو د تعلیم او صحت په برخه کې کار کوي د صوبایي حکومت د دغه تورونو پاړه د مرکزی حکومت نظر لا هم مخې ته نه دی راغلی د کندهار سیمه ایز چارواکي وایي چې د غورک او میوند ولسوالیو ترمنځ د ګرماوک په سیمه کې د ملي اردو یوه هلیکوپټره بیړنې ناستې ته اړ شوې د دې ولایت د والی ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې دا هلیکوپټره وسلوالو طالبانو ویشتلې ده چې په کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي درې ټپیان دي او دوه تنه نور لا درک دي وسلوالو طالبانو هم ادعا کړې چې دا هلیکوپټره دوی ویشتې ده خو د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک دا اداره دوي او وایي چې هلیکوپټرې د تخنیکي ستونزې له امله بیړنۍ ناسته کړې بل پلو د هرات مرستیال والی وایي چې د دې ولایت په کرخ ولسوالۍ کې د ملي اردو یو لساتیری د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوی دی اصیل الدین جامی له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل چې د سرتیری تیره ورځ د غزمې پر مهال وژل شول ښاغلی جامی وویل چې په دې اړه تحقیقات روان دي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي پرون د عراق د انبار صوبې په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوې چې پکې د هسپتال سرچینې وایي د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 20 نور ټپیان دي دا مرګ ژوبله د امنیتي ځواکونو او اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ په یو بل د ګولهبارۍ په نتیجه کې اوښتې ده چې پکې د هوان او راکټ توغندي د استوګنې په سیمو کې لګېدلې دي. فلوجا ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر کنټرول لاندې دی او د ښار نه بهر سیمې یو وار بیا حکومتي ځواکونو نیولې دي. د رپورټونو تر مخه امنیتي ځواکونو د یادې وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي او دا راز په تیرو دوه ورځو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د اسلامي دولت وسلوالو په نخښه کولو پر مهال درې عام کسان هم وژل شوي دي. د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویراونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. پرون بی بی سی سره په مرکه کې کیمرون زیاته کړه تر څو چې اسلامي دولت وسلواله ډله شته دوی ته ګواښونه متوجه دي. د برتانیا د وزیر اعظم دغه څرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې یو وسلوال تن په تیونس کې د دیرشو برتانویانو په ګډون لسګونه سیلانیان په ډزو وژل. د برتانیا مشران ګڼي چې دا په لندن کې د 2015 کال د بمی بریدونو نه پس تر ټولو خونړۍ پیښه ده. د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږ ورځو لپاره به د دې هیواد بینکونه بند وي او د سر ښار اتنس په لارو کوڅو کې به تلاشي کیږي چې د پیسو د ایستو مخنیوی وکړي. د دې اقداماتو په اړه فیصله د یونان د مالی ثبات د شورا په غونډه کې وروسته لاغې وشوه چې نړیوالو پور ورکوونکو هیوادونو او ادارو د جون په 13 نیټه له ټاکلي مهلت وروسته له دې هیواد سره د مالی مرستو د منصوبې تازه کولو نه ډډه وکړه. وروسته له دې چې سیپراس د تیرې جمعې په ورځ د مالی مرستې د دې پلان د شرایطو په اړه ریفرنډم اعلان کړ، د یونان خلکو له بانکونو د پیسو له ماشینونو یا ای ټی ایم نه د پیسو ایستل پیل کړل. یونان د جون تر 13 مهلت لري چې 1.5 اربع ډالر نړیوال قرض ادا کړي او که داسې ونه شي نو ممکنه ده چې دا هیواد دیوالیه شي. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. اوس د حال او د کرنسۍ بیا درته ریاض موسی خیل درکوي.
د پنده الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګول پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د زینی غیر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپے شپېته پیسې غستې کیږي او په 102 روپے 50 اتیا پیسې خرڅيږي. یو پوند په 106 روپے شپېته پیسې او 106 روپے 50 اتیا پیسې. یو یورو په 104 روپے او 104 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپے 50 پیسې او په 20 روپے 10 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپے اتیا پیسې او په 30 روپے 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ اویا پیسې او یو روپۍ یو اویا پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ 208 اغستې کیږي او 204 خرڅيږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ پیښور او بنو کې د باران امکان دی خو په کوټه کې به اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9 او کم 19 درجې، پیښور کې 8 او 20 او بنو کې یو کم 20 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی کې د رښتو وسلوال وشلې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې صوبائی حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو اختیار نشته نو د خیبر پختونخوا حکومت د پلټنې نه کوي.
د الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغیز انفرادي یا ټیم نشي جوړولې، ولی چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی.
د خیبر پختونخوا کارخانه دار وای چې صوبائی حکومت په 2015 او 2016 مالی کال په بجټ کې نوی ټیکس نه لګولې دي.
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخ الټو شو، اورجې وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل شوبو نه راځي، دا به مهنګای یو داسې طوفاني.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې بعد د بادشاہ خان د خدای خدمتگار تحریک په اړه وره. مشال ریڈیو سرو سے مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پاکستان پوز وای چې هوایي ځواک کې پرون افغان پولی ته سیرمه د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی په قبایلي سیمو کې د میشتو وسلوالو په مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې دیرش وسلوال وژل شوي دي، خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نور تفصیل د ذبیع الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان پوځي مقامات دا کوي چې جنگي الوتکې افغان پولیسو سیرمه د خیبر ایجنسی او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې تازه هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې په دغه سیمو کې مشت وسلوال ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR په خبر کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د یکشنبه پر ورځ د خیبر او شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د مشت وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لکتر لګا درویش وسلوال وژل شوی دی. دوی هم دراز وایي چې پوجل شو کې بهرني وسلوال هم دي، خو دا غوې د هویت پاړه یا تر دې د مسنې دی ویلي. د پاکستان پوز د مطبوعات څنګه هم دراز وایي چې په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلې مهمات او د وسلوالو مرکزونه هم لمنځه وړي دي. په خبر ایجنسی کې یو به خبري ځای سرچینې د نوم غږ خبرولو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې ایجنسی په لری پرتو سیمو کې د جنگي الوتکو د بمباري په خلاف وکړ، خو زیاته کړه چې په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د سنتیو د نشټوالي لامل د وژل شو وسلوالو د شمېر او هویت پاړه سن شي ویلې. پاکستاني ځواکونو د تیر کال جون میاشت رئیس په شمالي وزیرستان کې د زربیازه په نامه عملیات پیل کړي چې تر اوسه پورې دوام لري. پاکستاني پوځیانو د عملیات تر غیر وروسته خبري جنسي ته وغځول چې پاکستاني طالبانو د همدې کال په دسمبر میاشت کې د پیښور پر پوځي خونځي برید وکړ او په نتیجه کې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 150 کسان وژل. د پوسټ پوینا د عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان او خبري جنسي نوې سلنه برخه له تر هغه پاکه کړې ده. په دغه ټولو قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له امله لکونه خلک به کور شوي چې لا هم د خیبر پختونخوا ایالت په بیلابیل سیمو کې د کډوالو په کمپونو کې ژوند تیروي.
د سبیل الله شفق رپورت مو اوریده. اف پی خبری ایجنس بیالی کې د شمالي وزیرستان عملیاتو په اړه د بشري حقوقو د اندېښنو پرته هم د وسلوالو پر ضد عملیات نوې مرحله ته د داخليدو په حال کې دي. د پاکستان په ځوای چې په شوال سیمه کې د سرتیرو ځای پر ځای کول وړاندې په هوایي بریدونو کې سخت هدفونه لمین سوړي دي. په دې اړه نور د تفصیل درته د یو لنډې د میورست وړاندې کوو. ایف پی خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ شاوخوا یو کال وړاندې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نامه عملیات پیل کړل. پوسټ ادا کوي چې په دغه عملیاتو کې 90% سیمې له وسلوالو څخه پاکې کړې دي. ایجنسی لیکي د پاکستان پوسټ وایي چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې تر اوسه د 2200 زیات وسلوالو وژلې دي او د 800 څخه زیات پټن ځایونه لمین سوړې دي. د ځایي خلکو د امنیتي چارواکو په حواله د پاکستان پوسټ د محل افغان پولیس سره نږدې په شوال کې سرتیری ځای پر ځای کوي. د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې نیغ په نیغه شامل یو لوړ پوړي چارواکي ایف پی ته ویلي دي چې پوز اوس اخیری مرحله اړخته روان دي او د ځمکني عملیاتو وړاندې هوایي بریدونه کوي. دغه پوزي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي وای پوز په شوال سیمه کې د وسلوالو د رد عمل تمه لرله، نو ځکه د هوایي بریدونو په ذریعه سخت هدفونه لمین سوړي دي. د عجب خان په نامه یو قبایلي مشر ایجنسی ته ویلي دي چې هر ورځ د شلو زیات وسلوال سیمه پرېږدي او اوس په دې ستیروځو کې د 200 په شاوخوا کې وسلوال د افغانستان په لور تللی دي. سیلون کې امتیاز کول ایجنسی تا ویلي دي تر سوچ فاټا ته د پاکستان د نورو سیمو په شان حیثیت نوی ورکړل شوی او د قانون تر لاندې نوی راوستل شوی د وسلوالو مجرمانو څخه د دې سیمې پاک ساتل به مشکل شي. د شمالي وزیرستان د عملیاتو لوجې په زرګونه خلک بې کوره کړل شوی دي. د دفاعي چارو پو ریټایرډ لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي په شمالي وزیرستان کې پوځي لاسته راوړنې به یوازې د کار یوه برخه پاتې شي، ځکه چې بشپړه کامیابي د کډوالو په بیا بحالۍ او د سیمې په پرمختیا تکیه کوي. ایجنسی لیکي د ضرب عصب عملیاتو د وسلوالو پر ضد مثبته اغیز کړې دي. د وسلوالو بریدونه تر ډیره کم شوي هم دي، خو د ایجنسی تر مخه د شمالي وزیرستان د عملیاتو پر مهال بیا ځینې بریدونه هم شوي دي چې پکې د پیښور د آرمی پبلک سکول برید هم شامل دی. په داسې حال کې چې پوسټ شمالي وزیرستان هغه سیمو ته چرته چې عملیات روان دي د خبریالانو د بشري حقوقو د فعالانو په ورتګ بندیز لګولې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر آی ای رحمان ویلي دي د پوسټ لخوا د وجل شوو په اړه د معلوماتو راغونډولو هیڅ لار نشته. نوموړي زیاته کړې د مرګ شوبلې د حقیقت په اړه هیڅ معلومات نه لري چې د وجل شوو رښتیا شمېرې څومره دي او په دې کې څومره وسلوال او عام وګړي وجل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په جنوبی وزیرستان کې وسله والو د امنیتي سرتیرو په یو پوستا برید کړی چې په نتیجه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او درې نور زخمیان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سلام محسود په دې رپورت کې اورو.
د سلی وزیرستان سیمه شکینه را رسدلو اطلاعاتو په مطابق د اتوار په ورځ په وسله ترنګلو طالبانو د امنیتي فورسز د غلانای نری په پوسټ برید وکړلی چې په نتیجه کې یې په پوسټ کې موجود د امنیتي فورسز یو سرتیرا چې کوم د غلام مصطفی په نوم پیژندل شو په هغه ځای مړ او درې نور پر ارژلی شول. په ډېر اسمیل خان وڼکشه د خفیه ادارو چارواکو د پیشه او په پیشه کښې د مارګ له پخلای وکړلی خو ژغ ریکارډ کول او نمونه جواتول یې خوښ نه کړل. د هغې ذرایع وویل چې د برید په دوران کښې د دواړه لوریانه د غټې وړې وسلې د ګڼو ډزونو بدلون وشه چې پکښې د برید کوونکي طالبانو د لوري نه د ځاني زیان هیڅه پاته ورنه لګېده. ذرایع دا هم راوښول چې پر ارژلي سرتېري د مرهم پټۍ د پاره د واڼه پوځي روغتون ته لېږدولي رسولي شوي دي. په سیمه کښې موجود بانو په دغه باره کښې هېڅه نه دي ویلي او نه له کومې ډلې د برید او مرګ ژوبلې پړه قبوله کړې ده. یاد دې وي چې د روژې په میاشت کښې په سویلي وزیرستان کښې د طالبانو له طرفه دا اولنی برید وه چې په پوځي سرتېریو وشه. حالانکې د دې نه اول د طالبانو ځنو قومندانانو د روژې د میاشتې په احترام کښې د خپله طرفه د ډزبندۍ اعلان هم کړی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
برطانوي وزیر اعظم په خپل هیواد او نړۍ کې د سخت دریځۍ په وړاندې د جنګېدو، د ازادۍ، ډیموکراسۍ او زغم د ارزښتونو ساتنې غږ کړی. په برطانوي ورځپاڼه ټلیګراف کې دا لیکنه نوموړي د تیونس په سیلګرانو د وسلوال برید په غبرګون کړی چې پکې لږ تر لږه 38 کسان وژل شول. پامیر ساحل د نوموړي د لیکنې مهمې برخې ژباړلې دي.
برطانوي وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو غږ کړی دی او ویلي دي چې د هیواد وګړي یې باید نه ماتېدونکی هوډ وښي. نن په ټلیګراف ورځپاڼه کې په یوه لیکنه کې نوموړي د هیواد دننه او د باندې د سخت دریځۍ پر ضد د جنګېدو او د زغم ښودو غږ کړی. کیمرون دا لیکنه پر داسې مهال کړې چې د جمعې پر ورځ په تیونس کې یوه وسلوال پر سیلګرو ډزې وکړې او 38 کسان یې ووژل چې پکې ډیری برطانوي وګړي ول. نوموړی وایي ولس باید د خپلو ارزښتونو یعنې د سولې، ډیموکراسۍ، زغم او ازادۍ د اقدارو ساتنې لپاره په قوت ودرېږي. کیمرون لیکي دوی باید د نه زغم پر وړاندې له زیات برداشته کار واخلي او هر هغه کس رد کړي چې نظریات یې د سخت دریځۍ حکایت یا بیانیې ته اجازه ورکوي یا د دې بیانیې د خپرولو او ودې حالات پیدا کوي. د دوشنبې یا ګل پر ورځ بی بی سی وویل د تیونس په برید کې ښایي د وژل شویو شمیر زیات شي. د تیونس د سوس پر سیلاني ساحل په برید کې درې آیرلینډیان، یو بلجیمی، یو پرتګالی او یو جرمن هم وژل شوي ول. کیمرون په خپله لیکنه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پروپاګنډې مخنیوي لپاره د هڅو غږ وکړ او وایي چې له هیواده بهر د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو اړتیا ده. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ساحل د حملې پړه منلې. کیمرون وایي نړیواله ټولنه باید په شام، عراق او لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې پر منبع توجه ورکړي او د دې ډلې لخوا د وژنو مخنیوی وکړي. نوموړی لیکي د روژې په سپېڅلې میاشت کې دا ډول بریدونه د ټولې نړۍ د مسلمانانو سپکاوی دی. برطانوي وزیر اعظم وایي د اسلامي دولت ډله غواړي چې خلک دا باور وکړي چې دا د اسلام او غرب ترمنځ جګړه ده. په اصل کې دا د هغو سخت دریځو او ګردې ازادۍ غوښتونکې نړۍ ترمنځ جګړه ده چې غواړي کرکه دود کړي. کیمرون زیاتوي چې په تیونس کې برید د هغې بدۍ یوه بېلګه ده چې په عراق، په پاریس کې د مجلې پر دفتر، په کینیا او په پاکستان کې پر زده کوونکو په بریدونو کې لیدل شوی.
دا او پامیر ساحل. د بلوچستان د صحت د څانګې وزیر رحمت بلوچ وایي د پاکستان مرکزي حکومت له بلوچستان څخه د سیف د چلډرن ادارې پروژې پنجاب ته منتقل کړي چې له کبله به یې د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وشي او په پاکستان کې به د صوبو ترمنځ کرکه نور هم زیاته شي. خدای نور ناصر پر رپورټ لري.
د صحت د څنګه وزیر میر رحمت صالح بلوچ د اتوار په مازیګر په کوټه کې په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ د پاکستان مرکزی حکومت د پنجاب په خوښه له بلوچستان څخه د ماشومانو لپاره د کارکونکو ادارې سیو د چلډرن ټولې پروژې پنجاب ته اړوي چې د په خبره له همدې سره به د بلوچستان په پسماندګۍ کې نور زیاتوالی وسي او د صوبې د ماشومانو پر صحت او تعلیم به یې بدې اغېزې ولویږي. د سیو د چلډرن په نامه بهرنۍ موسسات چې په بلوچستان کې د صحت او تعلیم په څانګو کې د حکومت ملاتړ کاوه په ګڼو سیمو کې یې د ملیریا ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار کاوه. رحمت بلوچ وایي پاکستان چې د یادې موسسې د بندولو اعلان یې کړی دا موسسه په پاکستان کې نه بلکې یوازې یې په بلوچستان کې بند کړی.
حالیه دنو میں فیصلہ آیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے
کہ دی ورستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت پریکړه کړې و چې سیو د چلډرن په پاکستان کې بندیږي. خو زه دا وایم چې دا یو سازش و او د همدې سازش ته لارې یې یوازې په بلوچستان کې بندول غواړي چې له دې څخه به دلته بیخي زیات وګړي اغیزمن سي. رحمت بلوچ وایي د سیو د چلډرن نومې موسسې لخوا چې په بلوچستان کې کوم کارونه کېدل پنجاب هغه ټولې پروژې له دغې صوبې څخه خپلې صوبې ته اړول غواړي چې د دوی حکومت او سیاسي ګوندونه به یې کله هم پرې نږدي.
جو یہ زیادتی بلوچستان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے
له بلوچستان صوبې سره چې دا کوم زیاتای کېږي موږ به د دې کلک مخالفت کوو، غندنه به یې کوو او له هرې سیاسي او جمهوري لارې به یې مزاحمت کوو او موږ به د بلوچستان له ځوانانو سره دا زیاتوب کله هم پرې نږدو. سیو د چلډرن یا د ماشومانو لپاره کار کوونکي نړیوالې خیریه ادارې چې په کوټه، زیارت، لورالای، پشین، گوادر، چاغي او د لسبیلی په شمول یې د بلوچستان په شاوخوا څوارلسو ضلعو کې د صحت او تعلیم په برخه کې کار کاوه. د رحمت بلوچ په خبره یاده اداره به د روانې میاشتې تر پایه پورې په بلوچستان کې خپل ټول دفترونه وتړي او د دغې صوبې د ټولو پروژو فنډونه به پنجاب ته منتقل کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال لیڈیو تاثر د خدای نور ناصر رپورٹ مورد اوس بلاڈ شو کراچی تا. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کراچی تا خپل دوره ملتوی کړی. دا په دې دوره کې به وزیر اعظم نواز شریف د کراچی په امنیت د ګرمې لوچی د پوجل شو کسانو د حالت د توانای بحران او د کراچی د بجلی د نظام په اړه خبرې کولې. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورٹ کې اورو.
وزیر اعظم نواز شریف چې نن به یو ورځني سفر لپاره کراچۍ ته تلو په دې دوره کې به ورته د کراچۍ صورتحال، د ګرمۍ له وجې د خلکو په مرګونو، د توانایي بحران او د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې کې الیکټریک په معاملو بریفینګ ورکړی کېدو. د پاکستان سرکاري ټیوب په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف به د کراچۍ دا دوره اوس د چهارشنبې په ورځ کوي. بلخوا د پاکستان پیپلز کون چیرمین بلاول بوټو سرداری تیره ورځ کراچۍ د سیول هسپتال دوره کړې وه چېرته چې نوموړي د مریضانو عیادت کړی و. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ کې د سخت گرمی، د بجلی او اوبو کموالی له وجې د زرو نه زیات کسان مړه شوي دي او تیره ورځ هم د 45 نه زیات کسان د تاو له وجې مړه شوي وو. د وزیر اعظم دوره ملتوی کېدو په اړه د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي باید چې وزیر اعظم نن په ترجیحي بنیادونو دوره کړې وي، ځکه چې کراچۍ خو د صنعتي هلو سلو مرکز دی.
مرکز صوبه دواړه ذمہواره دي، لیکن مرکز زیات ذمہواري دادا چې مرکز له پکارو چې پوره پوره دلته راغلی وو، پوره پوره دا فیسلټي چې هغه وایي چې 20-20 گھنٹې مونږ زګه لوډ شیډنګ نه کوو صنعتو
منفی پیغام سی، بلکہ رات ان کی بہم ددی منفی اثرات بھی
تقریباً حکومت باندھے، خاص طور نواز شریف سے حکومت دا الزام بار بار لگی چې دیو د لاهور نه علاوه بل خزل څه خاص اهمیت نه ورکړي. نو هغه کوم الزامات چې دی هغه لګیا دي نور هغه ځینې شي چې او دار شي دي. دیم خبره دا ده چې هر څه چې دی د ستاتله سفر کوي او کنه کوي، خو دا یو سمبولیک اهمیت دی چې په هغه کې محسوسیږي دا چې حکومت چې دی نو هغه خپلو ذمواریانو طرف نه غافل نه دی. نو په دې درې واړو کاونټس باندې نواز شریف حکومت چې دی هغه په دې موخه باندې ډېر نیگیټیو میسج چې دی هغه عوام طرف ته ځي.
واضح دی وی وفاقي حکومت او د سند صوبې حکومت د موجوده حالاتو په اړه په یو بل د ذمېواري نه اخستو تورونه لګوي. تېره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي وو چې هغه د ګرمۍ له وجې د حالاتو مکمل ذمېوار د کراچۍ د بجلی د نظم اداره کې الیکټریک او د اوبو د بجلی وفاقي وزارت ګرځوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لیډیو تاسوره اوس بلار شو اسلام آباد ته. د پاکستان الیکشن کمیشن وای چې د یو خط لاري د خیبر پختونخوا حکومت ته ویلي دي صوبای حکومت سره په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو کولو اختیار نشته. نو باید صوبای حکومت د انکوائری کمیټه دی د پلټنو کولو نه منی کړي. بلخوا پوهان وای چې د الیکشن کمیشن دا دریځ صحیح دی. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پاکستان الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت په 13 مئی شوی بلدیاتی انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو نه ودرولې دي. په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا حکومت ته یې په یو خط کې ویلي دي چې صوبایي حکومت سره په بلدیاتی انتخاباتو کې د درغلو د پلټنو کولو څخه اختیار نشته، بلکې دا کار د الیکشن کمیشن دی، ځکه چې د انتخاباتو نه متعلق د ټولو امورو ذمہوار الیکشن کمیشن وي او یا د اداره هر قسمه انکوائریانه کوي. نوموړي وینا وا چې الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا حکومت ته د پلټنو لپاره نه دی ویلي، نو صوبایي حکومت د انکوائری کمیټي د کار کولو نه منی کړی. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپون نور عالم خان سره د لړکې تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا ده چې د الیکشن کمیشن دریس صحیح دی او صوبایي حکومت سره هیڅ اختیار نشته چې به د الیکشن کمیشن د وینا نه پلټنی وکړي.
الیکشن کمیشن دا خبره بالکل صحیح ده چې د الیکشن په بابت کې اغیر سره انفاقی یا ستیم نشي جوړولې، ولی چې دا صرف او صرف د الیکشن کمیشن کار دی. او په دې بابت کې چې الیکشن څنګه کیږي یا څنګه نه کیږي یا څه طریقې کار به یا ریټ شیډول کیږي به کنه، دا د الیکشن کمیشن یې هغه فیسیلیټیشن معنی چې دی صوبایي حکومت کولی شي.
د یادونې ده چې خیبر پختونخوا حکومت د چیف سیکرټری په مشرۍ کې یو څلور رکنی کمیټه جوړه کړې ده، کوم چې په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه درغلو په حق له پلټنې کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې جو ولی زیاتې چې جو
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ په بیگنا ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا سوداګران وایي چې صوبایي حکومت په 2015 او 2016 مالی کال بجټ کې نوي ټیکسونه لګولې دي چې ورسره به ګرانی نور هم زیاته شي. دوی وایي چې باید حکومت دا پریکړه بیرته واخلي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې دوی د سلام مشوره وروسته دا ټیکس لګولې دي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا کارخانه دار طبقه وای چې صوبایي حکومت د روان کال بجټ کې په دوی باندې سوي ټیکسونه اچولې دي چې ورسره به د خیبر پختونخوا کارخانه او د دې آمدن ډیر زیات اغیزمن شي. دوی ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې نه د اوسونه سوا کارخانه د بجلی او د ګیس د لوډ شډینګ او د بدمنې له لاسه بند دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق په دې لړ کې مشال لیډو ته ویل
چې کوم زمونږ توقع د خپل الیکټډ حکومت نه اخو الټو شو. هر یو ټرک خبر پختونخوا کې داخليږي هغه باندې به 1000 روپۍ ټیکسي ورجې وړه دالونه چینی کپڑا دا ټول سامانونه بل صوبو ناراضي دا به مہنگائی او دا سی طوفانی چې دا غریب سره نو چغي وزي دا خو اشتہ کارخانه باندې بند شي او تبعی به شي.
همدا چمبر نائب صدر اقبال افریدی ویل چې دوی حکومت ته خواست کوي چې دغه ټیکس واپس واخلي غنی دوی به په هر ډول مزاحمت وکړي.
د دې په دومره غټه سر ورځي چې سوچ کوي یار یو د غنمو کارخانه ده او د غنمو کارخانه د ورته شټر کو غنم راځي نو دا یو لکه 20000 روپیا ورشوه دا 30000 روپیا میاشوه نو فلورمل ټول بل کوي درې لګي سلور لګي 15000 روپیا میاش ګټي ته په هغه چې دومره ټیکس ورګي خو دې غرق.
ولی هم پدې اړه کوم چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه سپای وزیر مظفر سید نو پختل نو هغه مشال لړو ته ویل
کوم دغه پیسې واپس بدی د دې سودې انفراستراکچر سکیږي د دې حالت د سکیږي د دې سو تحفظات یا سي نو هغه د زمون سره پرټن کې د دې شیل کې او دې په خپل د خپل سودې حالت ته کتل 8000 روپے د دومره لوی بوج نه دی.
د خزانه سپوی وزیر جاته کړه چې دوی کله هم یو طرفه پریکړه نه کړي او د سلام مشورې ورستو دغه فیصله کړه ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو سره اوس په پیښور کې د ماسیګر درې نیمې بجې شوې دي. د نجیب امیر نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په قبایلي سیمو تیرا او شوال کې تیر ورځ د هوایي بریدونو پر مهال درویش مشکوک وسلوال وژل دي. وسلوالو د دې پخلی نه دی کړی. د جنوبي وزیرستان شکی سیمه کې پرون ناوخته وسلوالو په امنیتي پوسته برید کې یو حکومتي سرتیری وژلی او درې نورې ژوبل کړي دي. حکومتي لورې منلې چې ورته مرګ ژوبل اوړېدلې. د پاکستان پولیسو د تروریزم ضد خاص ځواک په لاهور کې پر یوه کور یرغل کړی او څلور تنه طالبانی وژلي. دا حمله د لاهور ښار په ختیځ کې د فیروز والا ښارګوټي په پټان کالونی کې شوې ده. د بلوچستان صوبایي حکومت تور لګولی چې مرکزي حکومت د دې صوبې نه د ماشومانو د خیر ښېګڼې د ادارې سیف د چلډرن منصوبې پنجاب ته اړوي، خو د دغو تورونو په اړه د مرکزي حکومت نظر لا هم مخې ته نه دی راغلی. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په ګرماوک سیمه کې د ملي اردو یوه هیلیکوپټره بیړنۍ ناستې ته اړ شوې. په دې پیښه کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ځینې راپورونه وایي چورلکه د طالبانو په ډزو راغورځېدلې، خو د والي ویان د خبره نه تاییدوي. پرون د عراق د انبار صوبې په بېلابېلو برخو کې تشدد په پیښو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شول او یو شمېر نور ژوبل شول. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په فلوجا کې رامنځته شوې. د هسپتال زرایي وایي دغلته د ماشومانو او میرمنو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کامرون وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په برتانیا او نورو سیمو کې د ویرونکو پیښو د رامنځته کولو پلانونه جوړوي. د نوموړي په ان تر څو چې اسلامي دولت وسلواله ډله شته، دوی ته ګواښونه متوجه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ویانا کې د نړۍ له شپږو قدرتونو د استازو سره له اوږدو خبرو وروسته پرون ماښام د سلام مشورې لپاره خپل هیواد ته ستون شو. بلخوا یو مشر امریکایي چارواکي ویلي د ایران د اټومي پروګرام په سر مذاکرات به د جون د 13 یعنی آخري نیټې نه واوړي. او د یونان وزیر اعظم الکسیس سیپراس پرون شپه اعلان وکړ چې د راتلونکو شپږو ورځو لپاره به د دې هیواد بانکونه بند وي.
لند خبرینم د نجیب امیر نواری دل او اوس به د رابعه اکرم خان نوورو چې د پاکستان ایکسپریس رسپانی او مشرق رسپانی په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
ایکسپریس رسپان خپل اداري کلی کې پاکستان ته پیښ په چیلنجونو کې د بجلی بحران د ټولو زیات اهمیت اختیار کړی دی او په خاص توګه په دې اوړي موسم کې د بجلی بحران چرته د حکومت په مشکلاتو کې اضافه وکړه. هلته حکومت دا باور ورکوي چې کال 2013 پورې به ملک کې د لوډ شیډنګ خاتمه وشي، خو پاکستان کې توانایي بحران په اړه نړیوال مالیاتي اداره د IMF رپورټ سبل سوای. ادارې مخکلي کې IMF خپل یو اعلامیه کې د پاکستان توانایي شعبه ملکی معیشت لپاره تباکون ګرځولی او کم صورتحال چې IMF وړاندې کړی دی دغه مطابق توانایي شعبه قومي خزانې ته نقصان رسوي او د دې نه ملکی معیشت هم متاثرېږي. ادارې زیاتوي IMF پاکستان ته مشوره ورکړې ده چې پاکستان د بجلی په بلونو کې رعایت ختم کړي او توانایي په شعبه کې خبایل لپاره د کوټلي اصلاحات اوچت کړي. ادارې په وینا اصل مسله رعایت ختمول نه دي، بلکې د بجلی د بلونو وصولي په لویه پیمانه د بجلی غلا ودرول او د بجلی نظام کې بهتري لپاره کار کول دي. ادارې وایي حکومت که د بجلی په پیداوار
کاروبار کې اضافه هم کوي، خو د بجلی نظام کې خرابیانو له وجې د بجلی نظام اضافي بوج نشي برداشت کولی. باید چې حکومت د بجلی نظام جدید جوړولو کار مرحله وار شروع کړي، ځکه چې دا یو ډیر ګران او اوږد مهاله منصوبې کار دی چې پکې کلونه لګېدای شي. ادارې اخیر کلي کې وفاقي حکومت او صوبایي حکومتونه د بجلی مسله وړومبی ترجیح وګرځوي او دا د په جنګي بنیادونو هواره کړي، صرف په الزامونو او درنو کار نه کیږي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې د پېښور په هشنغری تاڼې په حدودو کې د څلور خویندو د وژلو پېښه د افسوس وړ ده. ادارې وایي د ملزم په اړه ویلې کېږي چې اسپیشل پولیس سره یې تعلق لرلو او په مبینه توګه سره د خپل پلار یو ګاونډي کور ته ورننوتو او هلته یې په زنانو ډزې وکړې. ادارې لیکي د دې پېښې په اړه په مختلفو اخبارونو کې مختلفې کیسې بیانېږي، خو دا خبره کېږي چې د ملزم د وژل شوو خویندو ورور سره د پراپرټۍ د لیندین شخړه وه. د ادارې په وینا وجه څه هم وي، خو د دې خبرې جواز نه جوړیږي چې څوک دې سره د وسلې چا کردنه نشي او ډزې دې وکړي. ادارې مخکې لیکي یو طرف ته دا بې وسي ده او بل طرف ته د سپیشل پولیس اهلکار فرض جوړیږي چې ولس ته د تحفظ ورکړي. د دې پېښې نه د پولیس د تربیت خبره هم راځي او دا سوال روچتېږي چې آیا د پولیسو محکمه د خپل اهلکارانو د وسلې د استعمال تربیت د هغې اخلاقي صحت اندازه کولو بغیر ورکوي؟ باید چې ملزمان دې ونیول شي او د دې پېښې تفتیش ته یو ذمېدار افسر نوکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه په اداریه کلی کې چې پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو یا این جی اوز لپاره یو قانون جوړیږي کوم چې به حکومت د دې ادارو سره نړیوالې مرستې د سار لاندې ساتي. بلخوا یوریشیا مجللی کې امریکا د افغانستان نه وتل غواړي او د هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې کامیابول غواړي، خو دې لړ کې پکار ده چې ځینې خبرې په پام کې ونیسي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په دې اداریه کې راغلی د پاکستان په سینټ کې د انساني حقوقو کمیټې ته ویل شوې چې په هیواد کې یوازې د 15% خیریه ادارو یا تنظیمونو د مالی چارو په حق له تفصیلات شته، باقی پاتې د 15% غیر سرکاري ادارو په اړه د معلومات نشته چې دوی ته له کومه ځایه مالی مرستې راځي او دوی یې څه ډول خرج کوي. د ورځپاڼې په وینا د یادې کمیټې په غونډه کې دا خبره هم مخې ته راغلی چې د کورنۍ او نړیوالو خیریه ادارو او تنظیمونو د سارنې لپاره ضروري قانون سازي نشته چې په نتیجه کې یې د دې ادارو د مالی او سیاسي حلو ځلو د شفافیت نظام شتون نه لري. په دې غونډه کې ویل شوي چې ډېر ضربه دې لپاره ځانګړی قانون جوړ کړی شي. ورځپاڼه وایي چې دې لپاره حکومت د بهرنو مرستو د اکټ په نوم یو قانون جوړوي، خو د دې قانون د عملي کېدو په اړه یو شمېر اندېښنې دي. مثلا دا چې په خیریه او غیر سرکاري ادارو کې د این جی اوز نه علاوه مدرسې هم شامل دي، کومو ته چې د بهر نه چندې او مالی مرستې راځي، خو زیاتره مدرسې د حکومت سره رجسټر شوي هم نه دي، نو په هغوی به دا قانون څنګه عملي کیږي؟ ورځپاڼې لیکي دا اندېښنې په دې وجه هم د پام وړ دي چې حکومت د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان کې هم ویلي وو چې د هیواد ټولې مدرسې به رجسټر کوي، خو دې لړ کې د نشت برابر پرمختګ شوی دی. پکار دی چې بلا تفریق د ټولو غیر سرکاري ادارو رجسټریشن وشي او د دوی مالی چارې د سار لاندې راوستل شي. بلخوا یورو ایشیا مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې وایي په داسې حال کې چې افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو جنگي مشن اثر ته رسیدلی او دا مهال کم شمیر نړیوال ځواکونه د افغان ځواکونو د تربیت او لارښوونې لپاره دغه هیواد کې پاتې دي. افغان ځواکونه به تر هغې په مؤثره توګه د وسلوالو طالبانو مقابله وکړي تر څو چې ورته امریکایي مالی مرستې دوام ولري. مجله لیکي افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د جوړیدلو نه پس د وسلوالو سره د جوړجاړي خبرې بیا توندې شوې او په دې کې پاکستان هم د مثبت کردار لوبولو ژمنه کړې، خو د وسلوالو له اړخه به ممکنه ده هغه پخوانی شرط د مذاکراتو د ایجنډې په سر کې وي چې بهرني ځواکونه دې په مکمله توګه د افغانستان نه وځي. د مجلې په وینا د سولې د مذاکراتو د کامیابولو لپاره امریکا دومره کولی شي چې د دې هیواد نه په مکمله توګه د خپلو ځواکونو د ایستلو نیټه ورکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420، لنډو چپو 2013، 15315، 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
کلمه کرسچن سائنس مانیٹر ویب پانا لکی چھ پا پاکستان و ہند کی پتیرو دو میاشتو کی یو خوا دریو زرو کسانو دا وجنی زیموارا سخت گرمی دا نو بلی خوا دا ہم دا چھ کمی سیمی دا گرمی سخت و سپو وحلی دی دا آغو سیمو حکومتی ادارو ہم دا غفلت ناکار اغستی و پر اختنونو کی دا درملن ناکافی سہولتونا او دا موسمیاتو دا ادارو لخوا دا وقت نمخ کی اولس خبرول نخبرول غفلتونا دی چه زیموار یا حکومتونه دی. تفصیل دا مجید بابر پا دی ریپورٹ کیا ورو.
امریکای ویپانا کرسچن سائنس مانیٹر پا خپلی و راپور کی پا هند و پاکستان کی دا سخت گرمه دا روانو ها غصه پا موضوع راغسته دا چه پا دوارو گواندی حوادونو که یه پا تیرو دو میاشتو که دا دریو زرونه زیاد کسان و وجل. ویپانا یو پختن راپور تا کردی اولی کی چه هغا کم الاری دی چه دوارو حوادونو دا زیان نا دا بچ که دو لپار خپلی کرده وی. خود دا غی پختنی پا زواب کی دا ماحولیاتی آلودگی پر رد دا یوی سیدینی دی اداری ریسرچ دیفنس کاؤنسل داریکٹر انجلی جسوال ویپانا تا ویلی دی چه دا غی پختنی زواب هیس گران نده او نی حل راوستل گران ده. جسوال دیا تو ویج دوارو حیوادونو ولس دو بجلی دنشتوالی شکایت کوی نو دوارو حیوادونو لپکار دی چی دو توانای پا منصوبو کی زیادت سرمایه کاری وکڑی. خود یوی بلی غیر دولتی داری آکسفیم دو ماحولیاتو دو هند دو سانگ مشرا رجیتا کروپا وایی چی دو دغی سخت گرمه سپو هاگا غریب تاریکین وطن زیاد ملکڑی چی دو ایر کنڈیشن اغیستو وسی نو او پا پاکستان کی پا محدود پیمانا دو بجلی جوڑولو کارخانو پا بجلی دمرا زیاد تکسون لگولی دی چی یو خو گرانه دا او بلا پا سخت گرمه کی دا بجلی دا زیاد طلب لاملا بیا مجبورن دا کپنه پا لوڈ شیڈنگ کولو مجبوره شی. ویپانا دا پاکستانی ورسپانه دان پا حواله لیکی چی پا روختونونو کی دا زیادو کسانو دا مرینی بنیادی وجه دا بجلی نشتو آله و او بلا دا چی پا دا روختونونو کی جرنیتر هم نوی نوزکا دا جل و حلو مریضانو پا وقت درملنا هم و نشوا.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو خیبر ایجنسی ته. د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې حکومت په تورخم کې د یو نوي ډرای پورت یا وچ تجارتي بندر د جوړولو په منصوبه کار پیل کړی دی او د دې منصوبې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت کې ډېرې اسانۍ پیدا شي. نور تفصیل د فرهاد شنواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پوله به حکومت د یو جدید ډرای پورت یا وچ تجارتي بندر په جوړېدو باندې ډېر زر لاس پورې کړه او دې وچ بندر سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مالونو په وړو راوړو کې ډېر اساني پیدا شي او تجارت په هم ورسره زیات شي. دوی وایي چې دې بندر جوړولو لپاره ځمکه خوګخیل قوم ورکړې ده او دوی ته به هم د یوې معاهدې تر لاندې آمدن میلاویږي. په دې حکله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دلته به روزګار زیات شي، دلته به د خلکو آمد و رفت زیات شي، دلته به ترانزیټ زیات شي، ټریډ به زیات شي. نو چې څومره ټریډ زیاتېږي څومره ترانزیټ زیاتېږي دومره د کوم ګټه به زیاته شي، د کوم کاروبار به زیات شي. اوس هم تورخم ماشاءالله په پاکستان کې په دویم نمبر باندې دریم نمبر باندې لینډ کراسنګ پوینټ دی. ترانسپورټرز ته خو به دا فایده وي چې هغې ته د سیسټم چکم تورخم کې د ګډوډې شکار دی هغه به سټریم لاین شي او د دې کلیرنس ټایم چې دی هغه انتهایی کم شي او ټکنالوژي بیسډ یو افیشنٹ سیستم لاندې به د دې سامان چې دی د ټرکونو چې دی هغه به کلیر کیږي.
نو موډي زیاته کړه چې دلته به یو جدید او تیز کسٹم هاوس، پاسپورت دفتر، ټرمینل، سکینر نظام، د وزن کانټي او مالګودامونه جوړیږي او د تورخم سړکونه به هم ورسره پراخه شي او دا هر څه به دیو کمپیوټرایزډ نظام تر لاندې کار کوي. د خیبر ایجنسی یو سیدونکو لطف الله وای چې دا دوی لپاره یو ګټوره منصوبه ده.
ډیر زبردست پروګرام دی او ډیر میگا پروجیکټ دی او زموږ ډیر خوشحالي په او خبره دا ده چې تجارت پر سر راشي او تجارت خونن سبا ډیر زیات ضروری دی. فائدہ دا ده چې خوګخیل قوم ته ډیر زیاته فائدہ رسی او په کغه ټسته باندې وګوري موږ وطن د لپاره موږ حکومت کړه دا د تجارتي لحاظ سره ډیر زیاته فائدہ براوړي.
او د خیبر خوګخیل قوم یو مشر نوشاد بیا وای چې دوی ته ترې ګټې رسیدل شروع شوې دي.
موږ کوم تداول دا پیدا وکړ چې دغه موږ کوم ینګ کسان دي ایجوکیټډ بیلس کسان دا پکې نوکر شو ځکه چې دا خلک بیروزګار وو. دویمه خبره دا ده چې دا ټرمینر کوم ازمکه وا دا په عام استعمال کې راغله.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکي وایي چې دې منصوبې سربا په تورخم کې سکیورټي نظام هم مضبوط شي او په دې لاره تګ راتګ کوونکي خلک او ډرایوران به څوک بې ځای نه تنګوي او نه بد چانه غیر قانوني روپی اخستل کیږي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مدرسې پوسنی اصل
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
مشال ریډیو تاسو ته اوریدونکو سوخت شو دی د اونیس خبرونه د سولې پلور. د مشال ریډیو د سولې پلور نننه خبرونه د پښتنو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتگار تحریک پاړه ده. د خبرونه بشری ګواخ جوړه کړې ده. راځي چې غوښ شو ورته
د سولې پرلور.
د نننی پروګرام موضوع خدای خدمتگار تحریک ده. د تحریک په 1920 کلونو کې د پښتنو د اصلاح لپاره پیل شو او بیا وروسته یې سیاسي شکل اختیار کړ. زه بشیر ګواخم او تاسو د سولې پر لور خبرونه اورئ. اوریدونکو خدای خدمتگار تحریک د پښتنو ټولنیز مشر او سیاستوال باچا خان چې خپل نوم یې غفار خان وو او په فخر افغان هم شهرت لري جوړ کړی وو. غفار خان په 1890 کال کې د خیبر پښتونخوا په اشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې وزېږید. د پلار نوم یې بارام خان وو. د نوموړي د ځواني پر مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې وو. باچا خان لومړی په 1920 کال کې د خلکو د اصلاح او په ټولنه کې د بدیو او بدو رواجونو د مخنیوي لپاره افغان جرګه او بیا د انجمن الاصلاح الافاغنا په نامه ټولنه جوړه کړه. له افغان جرګې څخه ورو ورو د باچا خان او ملګرو کار یې لوی شو او هلې ځلې په خدایي خدمتگار تحریک واوښتې. د قائد اعظم پوهنتون استاد ډاکټر وقار علي شاه د دې تحریک د ضرورت په اړه وایي.
د پښتنو په خپلو کې رورولي خو ام مشهوره ده کنه، خو ورسره تربورولي ام مشهوره ده. نو په دې تربورولۍ کې د پښتنو ډېر کورونه چې دي هغه وران شوي وو. باچا خان چې د کوم چاپېریال سره تعلق لرلو هغه چې سترګې کلاوې کې چې ویلي دو د اشنغرو په اشنغر کې خواسم خاني کې وه هغې زور ډېر وو. نو هلته کې ام داسې جګړې روانې وې. باچا خان خپله یې جمع چې ودې ته سوچ کولو نو ما به وی چې یاره دا پښتون خو تباه او تباه دی او تباه به وي. نو ولې نه داسې دغه وکړو چې د دوی یوازې خدمت صرف داسې نه دی، په دې طریقه په کار دی چې دوی کې دا سیاسي شعور هم پیدا شي. نو هغه ډېر په منظم طور سره سره د ملګرو باچا خان سره د خپلو ملګرو په چې کله ناستو دوی په دې سیزونو باندې بحثونه کړي دي، په دې سیزونو باندې اور فکر کړی دی. بیا دې نتیجې ته اوتی دي چې یاره تر څو پورې چې د پښتون دا ټوپک ترلاسه کوس کړی نه دی، تر څو چې ده دا تشدد ختم کړی نه دی، نو تر هغې پورې د دې خبرې ته دې اړو کینی نه اړو درېږي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. د خدای خدمتگار تحریک فلسفه او کلنلار ساده و. دوی په ټولنه کې د پښتنو د یووالي لپاره کار کاوه. هغه یې په داسې حال کې چې په سیمه کې بدلونونه روان و خپلو کمۍ او تاثیر کول. د دوی د بیدارولو لپاره یې کار کاوه او د عدم تشدد له لارې د خپلو حقونو لاسته راوړنو ته هڅول. خدای خدمتگار تحریک کې رضاکاران شامل وو او کله چې شمیره زیاته شوه نو بیا په څو ګروپونو وویشل شول. دې ګروپونو به خپل خپل مشر درلود. دوی کې د ښځو برخه او غړیتوب هم ډیر وو. ښځو به تورې او سړو به سرې جامې اغوستلې، نو ځکه ورته سرخ پوشان هم وایي. ډاکټر وقار علي شاه د دې تحریک د ښځینه غړو په اړه وایي.
باچا خان خپلو درسو کې هم دا وایي چې د پښتنې ښځې د ټول عمر په میدان کې پښتنو نرانو سره لاړې دي، څنګه څنګه ویلارې دي کنه نو دام چونکه کامی جدو جهدو هغه دی تخواست کولو چې روزی سیم بی بی یی زید ابو شاه بیگم چې موږ د کلی وا سیم بی بی باندې مشوره وا هغه دی چې ما دشمن نور څوک نه دی ما رور او ما پلار دی ځان ته خو د دنیا ارسی څو شخړې دي او ما دې چا دیوالې دنه مساتی نه ما ته اخبار اجازه تسپا نظر سالک نو سپیشم نه دی بهر دنیا نه کته سم نو بار بار یی چې تاسو ودا اټیټیوډ بدلوي تاسو ځان بدلوي ځکه چې کوم کوم خزه چې جاهلی وي هغه کومه تباه دي یا غیب چې تباه دي باقاعده ډېر خدای خدمتګار دې سنو کې تاسو وګورئ چې جنډي وشه ټکلي دي خو اکثر په پکې مشرانې خبرې وي
نزدې ټول څېړونکو په دې اړه یو خلک دي چې د عدم تشدد مبارزه لپاره کار کوونکې کس باید لومړی د دې لارې اصول پر خپل ځان عملی کړي. باچا خان همدا څه کول ډاکټر موکلیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټو پک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه توای
باچا خان لټرلی واک
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی وو. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی وو. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملی کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپل کار کوي نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسې د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد د مبارزې سرلاري مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری وو. د سرحدی ګاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې باچا خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېده. باچا خان په 1920 کال کې د انجمن اصلاح الافاغ نه په نوم ټولنه جوړه کړې وه چې څو کاله پس یې په خدای خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وستلو او د پښتنو د حقونو لپاره یو منظمه مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه. په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته وایي
په نورمبه چې کوم خبره د اغي موضوع کې ذهن کې راغله بالکل خالص د خپل علاقو د کلیو د کوسیو د مالاتو د چمپ بنیاد نو هغه داوا چې په د خلکو د هغه د خلکو کمزه کې چې دیو خپل کې سره د ډایالوګ یا خپل کې سره د مکالمه یا خپل کې سره د ناستې پاستې په ذریعہ د خپل شخړو د ستونزو او د خپل کې د نن تنازیو د حل لار نه د لټولې نو ځکه هغه په دشمنه کې بدلې شي ترپګنه کې بدلې شي او د وسایلو نه د پیداوار جوړولو چې کوم عمل لې چې کوم نه خوشاله راځي نو هغه عمل په ځای په یو منفي عمل کې اونخلي نو څنګه داسي وشي چې دغه منفي اگر چې نور خبرې وخت تر وخت غوښول نور چې د باغ نور بحث کیږي شي خو بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه نه راولاړ شي خو دا هغه وخت و چې کله باچا خان نشته ګاندی سره لیدل کړو نه نه باچا خان داسي یو تحریک کې شامل چې هغه د هند په حواله وو د خالص د کلی کوسی د چم مالته د غین رسو د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
په خدای خدمتګار تحریک کې د کلو باندو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت قتل هغه به هر کلی ته ته او خلکو سره به لنزدې خبرې کولې. نوموړي با پر دې هم ډیر زور راوړل چې هر مقصد ته رسیدل د سولې زلارې بهتر وي. د پېښور رسیدونکو غلام رسول یو له هغو خدای خدمتګارانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری وو. هغه سمو دوړان دی مشال ریډیو ته ویل چې دی او د کورنۍ ټوله په خدای خدمتګار تحریک کې و. هغه زیاته چې پلارې په 1925 کال کې د باچا خان ملګرتیا شروع کړه.
سن 1925 کے جمع پلار دیسیز کی کا آخر سے ہو نو جگہ جائے سن 1925 کے جمع پلار اچھے سا کیسے ہو دے خدے شرمدگار تاریخ کے نو آگے نپا سن 1930 اجلاس کم تھے اپریل سن 1930 کے نو آگے اجلاس کے والی صاحب نے شامل کیا دیم جلسہ جمع پلار مقرر کا پر میاں گجر ہو کے میاں گجر کل ہے کہنا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے ہو جو دا گا اگست کے اگست پر میاش کے سن 1930 کی چکم دا گا دل کا جلسہ جمع پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو اور دیر عظیم شان جلسہ سے ہو آدھا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیب کانتی پڑے پری کلو نو آگے دو جی بیڑے ڈوب جو نو آگے جائے ناما دو جی ناگے جمع پلار کلی کر ہو گئے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن تیس خبر ہوا سن 1932 کے سوال نا فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا چیئے نو من سے دا تربیت بے ورکول شوئے کہ دا وطن نہ دا باچا خان دا نہ دا والی خان دا دا وطن زمن جدے خورے من پیدائی ہو جدے خورے حق کا جاتا ہو
لمشال ریڈیو دا سولے پر لور خبرونه اوري د خدای خدمتگارانو همدا درسو چې دوی بریالي کول دوی د عدم تشدد فلسفه اول پر خپل ځان عملی کول او به نور ته د دې تلقین کاوه ڈاکٹر وقار علی شاہ چې پر خدای خدمتگار تحریک کی پیچ ڈی کڑی د خدای خدمتگارانو د عدم تشدد عملی مظاہری و پیخا او مثال دا سی بیانی
دی باندی دا خلق کی پوی کڑو چې تشدد نور تشدد زیاد وی تشدد تشدد کا موینا او بس دا بای ورطا بار بار وی چې اصلی تور دا دا تورزنی دا دا چې کئی او سلی تا او وی او تا ورطا جواب ور نکی او اغا اوز غمی او دا از غمل چی دی دا در گران سیل دا گره دورونو دے سوابی تے نبی کری یو چیدے نو کامدار خان بل چیدے نامدار خان دوار گنو او خب مطلب مضبوط خانانو زیدادے مو نوکرانے مو وصلہ موا او خب لگر پوشتنو دے نورو پوشتنو گوندے خب خد رانا دشمنی موا نو یو رو چیدے کامدار کامدار خان چیدے دے پا کالو خان بازار کیو دتا اول چا خبر راڑو چیارا دشمنان در پسی دی او زان سنبال کا نو دوے چیارا بس سوو کمزا دے کے ورطرہ مخامخ شو ورته په رڼا ورځ په بازار کې ورته چې یاره ټوپک تر لاسه کوو مونږ به اولو دا ورته چې یاره زه خدای خدمتګار یم او داس 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 هغه وګشتول پکې ورور چې دی هغه په ګیره کې چې ورته وي چې یاره ورو ورته وګشتو الا اپا ور پسې کوو هغه خلک نه دل تکې دي هغه ورته په جواب کې وي هغه شهید شو او زه خدای خدمتګار یم زه ټوپک نشم راغسته ځکه چې مونږ دا ټوپک پرې شوی نو تر دې پورې خبرې شوې دي چې دای په کې سرونه به لې دي باچا خان سره دا لوس کړی دی یار موږ د تشدد والے هغه د پسته بیا تشدد نه وکړي
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د انګریزانو په وخت کې په 1900 او 1930 کلونو کې په پیښور او خواوشا سیمو کې خونځي یا خونه وو او کم چې وونه پاغه کې غریب خلکو سبق نشویلې نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د زینو دینی عالمانو سره په شریکه په اتمانزو کې یو خونځی جوړ کړ او په دې توګه د آزاد سکولونو یا آزاد خونځیو بنیاد کېښود کله چې خدای خدمتگار تحریک په سیاسي تحریک بدل شو په خواوشه 1915 کال کې د کانګرس ګوند سره ملګرتیا او اتحاد شروع کړ نو ستونزې یې ډېرې شوې کله چې دا وخت انګریز حکمرانان د خپل حقونو لپاره د پښتنو د عدم تشدد مبارزه ډیر تنگ شول نو د دې تحریک مشران او په ځنګړي ډول باچا خان یې څو څو وار جیل ته واچو په 1913 کال کې د پېښور په قصخانه کې خواوشا 1400 هغه پښتانه ووژل چې په سولیز ډول مظاهره ته راوتي لکه څنګه چې د پاکستان تر جوړېدو وړاندې پر خدای خدمتګارانو ژوند سخت وو او د باچا خان په شمول مشران او نور غړي به اکثر وخت په جیلونو کې وو په 1940 کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته هم همدغه سلسله دوام وکړ او له همدې سره له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور نننۍ خبرونه پای ته رسیږي تر بیا در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم خوشاله اوسئ